مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د افغان کډوالو ستونزه به د پاکستان او افغانستان په اقتصادي سیاسي وضعیت څه اغېز وکړي؟ د ازادي راډیو د مثلث په دې خپرونه کې د همدې سوال د ځواب موندلو لټه کوو. سلامونه. د نومبر له پیله تر اوسه شاوخوا 400,000 افغانان له پاکستان ایستل شوي دي. دا شمېره ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. اسلام آباد ویلي دي چې 1,000,000 هغه افغانان چې د دوی په وینا په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري له پاکستانه باسي. اسلام آباد دا خبر هم کړې ده چې تر دې وروسته به شای نور افغانان چې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا یې شمېره 3,000,000 او شاوخوا 1,000,000 اټکل کیږي له پاکستانه وباسي. ملګرو ملتو په پاکستان کې 1,300,000 شل زره افغانان ثبت کړي دي. د نورو ته د پاکستان حکومت د استوګنې موقتی اسناد ورکړي دي. په پاکستان کې یو شمېر په دې باور دي چې د افغانانو له ایستلو وروسته به د دوی یو شمېر خوارو خلکو ته په پاکستان کې د کار زمینه برابره شي. په افغانستان کې بیا دې ته اندېښنې شته چې د ژمي په درشل کې او د افغانستان په دې بد اقتصادي وضعیت کې به د کډوالو بار ډېر دروند شي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همشغي ادارې یا اوچا د چهارشنبه په ورځ هم دا اندېښنه شریکه کړه چې له پاکستانه به په دې وخت کې له راستنېدونکو کډوالو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت پسې نور هم خراب شي. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې د دې بحث په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، او که مو خپرونه خوښه شوه په یوټیوب کې سبسکرایب کولی شئ. راوښم د خبرونه میلمنو ته د اسکایپ لاري عبدالقادر مدفي د افغانستان د قانونو او صنایع د وزارت خوانی سلاکار او د تپوسټډیو کې سرار عالم مومند د سجرړو د مشال څنګه همکار را سره دی د دواړو هرکلی کوم. مدفي صاحب، لکه څنګه چې په دې لنډه مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه، د افغان کډوالو رئیس طلبه له اقتصادي پلوه په افغانستان څومره اغېز وکړي؟ څاټ کل کوي
په پاکستان کې یو سیاسي بحران دی، او د دې بحران په نتیجه کې چې کوم عبوري حکومت راغلی دی، د دوی وظیفه دا ده چې دوی د ټول ټاکنو ته زمینه برابره کړي. مخکې له دې نه چې عبوري حکومت خپل واک پر مخ ویسي، اپیکس کمیټي چې کومه دوی تازه جوړه کړې کمیټي ده، د دې کمیټۍ کار چې دی د ترهګرۍ سره مبارزې او کوم نوم چې ورسره ورکړل شوی دی، په دې کمیټي کې د پاکستان د فوج او د عبوري حکومت مشران او خصوصا مشرې لومړی وزیري او د پارلمان مشر غړیتوب لري. او د دې کمیټي پریکړه دا و چې افغان کډوال دي په یو ډېر غیر مترقبه حالاتو کې افغانستان ته واستوي، د دې لپاره چې افغانستان ته دوی راولېږي یو منظم پلان او یو منظمه ستراتیجی او یو منظمه امادګی او یو نظارت، یو نړیوال نظارت چې د دې برخې کې ضرور او هغه متاسفانه نه تر سترګو کیږي. بل مهمه مسله دا ده چې په پاکستان کې نه یوازې د سیاسي مسایل دي، بلکې هلته د ترهګرۍ مسله، د ټي ټي پی مسله، مذهبي ګوندونو مسله او د سیاسي اقتصاد مسله ده چې پاکستان عملا له دې سره غواړي چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واکمن دي، دوی باندې د فشارونو راوړي او په داخل دي پاکستان په سیاسي کوم شرایط چې دی پاغې کې چې د ترینه ګټه واخلي. متاسفانه دی ډورن د کرخه په امتداد باندې مونږه کلون نکیږي چې یو سنتي ډیر منظم تجارت د کرخه دواړو خواو ته خلک چې د غلری او اړیکې لري، او دا ژورې اړیکې زموږ په اقتصاد معنی د دواړو برخې هغه سیمې چې دی په اقتصاد معنی ډیر زیات تاثیر لري. مخکې له دې نه چې دوی دا تصمیم ونیسي، پاکستان اعلان وکړ چې د افغانستان په صادراتي اقلامو باندې بندیز دی، او دا بندیز په داسې حال کې وځکیږي چې موږ د پاکستان سره د افغانستان پاکستان ټریډ اګریمنت یو قرارداد لرو. وروسته لاغینه بیا هم تاسو ولیدل چې د افغانستان او ازبکستان او پاکستان ترمنځ درې اړخیزه ناسته وشوله، او د دې ناستې هدف هم پاکستان دا و چې دوی ورته یو تړون د ازبکستان سره لري، او د دې تړون فسیلیټیټر یا لوجستیک چې دی د افغانستان له لارې نه کیږي. نو اصل کې مسله دا ده چې کومې ننګونې چې پاکستان ورسره مخ دی، د هغې ننګونو د مهارولو لپاره دوی دا اقدام وکړو. دا به بدون له شک زموږ په اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر ولري. یو خو دا ده چې هغه کوم پلان چې د دې کډوالو لپاره د هغه ډېر زیات احساساتي دی او ډېر زیات د شرایطو ځمکني حقایق
مننه مفتي صاحب د پاکستان مننه د پاکستان اړخته بل مومن صاحب نه پوښتنه وکړه. مومن صاحب تازه خبرونه څه دي چې په پاکستان کې خلک څه وایي چې د دغه کډوالو له ایستلو سره به له اقتصادي پلوه پاکستان ته څه ګټه ورسي؟
ګټه نه زیات هلته کې خلک د تاوان خبره کوي. د ګټې خو دغه یو عامه خبره کیږي چې که افغانان پاکستان ته راغلي افغان کډوال نه لده کېږي، دوی کوم روزګارونه دی هغه خراب کړي. که پرسکا یو پاکستانی به مخکې یو کار په لزر روپۍ نه کوي، دوی په 5000 کې، دا خبره به کېدی. خو اوس دوی دا وایي چې کله نه افغان کډوال وستل پیل شوی دی د پاکستان نه، دلته کې چې کوم په پېښور کې، په مردان کې، د خیبر پښتونخوا په نورو برخو کې چې کوم د هوټلونو سره تړلي کاروبارونه دي، دغه خلکو سره زمونږ خبرې شوې دي. نو هغوی وایي چې اوس هغه کسان، هغه مزدوران چې موږ سره به دلته کې کار کوو، هغوی لاړل. نو د هغوی ځای له اوس پورې چا نه دی نیولې. زمونږ کاروبار، د هوټلین چې کوم کاروبار دی، هغه په ټپ یو قسم له ولاړ دی. دوی دا خبره کوي ځکه چې هغوی خپل ګاوکونه لرل، دغسې هغوی خپل هوټل یې لرلې هلته کې، د هغوی سره ډېرو خلکو روزګار تړل شي.
پنجاب کې ځینې سیاسي کتونکي چې ما اورېدلي دي، هغوی بیا دا وایي چې د افغانانو له تګ وروسته به د دوی خلکو ته کاروبار پیدا شي، ځکه دوی وایي چې د بیکاري کچه په پاکستان کې ډېره لوړه ده. نو څرنګه یعنی خیبر پښتونخوا خو تاسو ویل د پنجاب خواته څرنګه؟
پنجاب خواته هم زر اعظم او ما چې څنګه په شروع کې ویل چې هلته کې دا یو تاثر دی چې افغانانو دلته کې د دوی روزګارونه خراب کړي دي، چې افغانان لاړ شي دا روزګارونه به سم شي. خو څنګه چې ما تاسو ته ویل چې څومره افغانان هلته کې په خیبر پښتونخوا کې، په پنجاب کې، د هوټلونو کاروبار کوي، د هغې سره ډېر خلکو روزګار تړل شوی دی. چې هغوی لاړ شي نو خامخا دغه روزګارونه به خرابېږي. بیا د شاتو مچو چې کوم کاروبار په خاص توګه په پنجاب کې، په خیبر پښتونخوا کې، نو زه تاسو ته د خیبر پښتونخوا خبره وکړم. نو هلته کې شاوخوا 15000 نه والا تر د 40000 پورې د شاتو مچو پرمونه دي. په هغه کې نیمایي چې کوم دي هغه د افغان کډوالو دي. نو چې دوی لاړل نو دغه سره کاروبار دومره خراب شوی دی چې د خیبر پښتونخوا د شاتو مچو چې کومه اتحادیه ده د پرمونو، دا اوس زموږ خبرې شوی وي. نو هغوی ویل چې دا مهال د شاتو مچو کاروبار 80% خراب شوی دی، 80%. او دوی دا خبره هم کوله چې کومو د بیری د شاتو من چې به هغه په 100000 پنیو، هغه اوس 50000 تر کم شوی دی. او غټه وجه دوی دا خی چې د کی به موږ د یو بل د شاتو مچو کاروبار کوونکو سره خبرې وکړې په پنجاب کې. نو هغه و چې د شاتو یوې پلیټې باندې زموږ خرچه راځي 6000 روپۍ. نو ما هلته کې هغه پنجابیانو ته دا ویلي چې زه تاسو په 2000 در کوم، ځکه چې زه خو زما نو ما په 6000 خرڅه راغلم، خو په تاسو په 2000 خرڅوم. وی غوړه ته ویل چې نه، اسې موږ ته پاتې کیږي، نو ولې نه په پیسو واخلو؟ هلته کې داسې حالت جوړ دی. دغه سبب دوی دا خبره هم کوله که پرس موږ د چا پټی ته د شاتو مچې وړو، نو هغوی و چې حکومت به موږ تنګوي او تاسو شاتو مچې دلته مراوړي. نو دا یوازې د افغان کډوالو د شاتو مچو کاروبار نه دی، سر د ډیرو پاکستانیانو روزګار هغه هم تړل شوی دی.
مننه مومن صاحب. د کډوالو یو شمیر راستنیدونکو کډوالو افغانانو چې له پاکستان افغانستان ته راستنه شوي دي، د دوی څرګندونې لرو او بیا به بیرته بحث ته دوام ورکړو.
هغه په حقیقت سره ډیر پاتې سول. صرف ما چې د 15 جېش کار کې دا یو تقریبا 8 غوټه قدر سامان ما ګرځ در ټول کې انور مې ګرځ کپنکا او کپري جوړای شان و ما په زینه د لودای چې مارا وړي وای په ګاډی کې. دغه یو څو غوټي مې راوړل، هغه هم د دې د برکت سره کور ودان. دا به موږ کور ودانې ودان پر سر 15000 واخیستل، او د غوټو پر سر ټوټل 60000 10000 واخیستل.
دوی ورځې دوی ورځې بندي و، بیا چې یو کس براله بارا جوړ میاستل 20000 راکې 15000 راکې، بلې پرچې را باندې کار کړ موږ سره پیسې نه وې نو چې شم ور کړی وای پرچې را باندې کار کړو بیا بلته بندي ورور بیا به شلو زیه 15 زو وخ راکې بیا چې بیرای لا کړو دوی ورځې په کور کې ناس یو شپه سبب لاټ بیا به ونیو بیا پیسې را سره واخسته دغه ګرالو کوټه ده کوټه کوم دوی ورځې تیرې کړه غځګو دل ترالو اسلام آباد کې هم دغه حال دی پنجاب کې هم دغه حال دی لاهور تر خلاص ټول لکه کې دا ظلم کې داخله
مونږ ته باید د کار زمينه برابر کی کاکډم باید برابر کی کور نست اعظم دا خاص نه لرو واړه بچان دي ماشومان دي مونږ سره بس دوی نه دغه خواهش لرو چې دغه زمينه په خیر مونږ ته یو پردداري ځای برابر کی چې موږ د خپل کړي ځای په ځای کو مونږ سره د عمرسته وو کی چې د خپل ماشومان ځای پر ځای کړو
په کورو باندې چا پیره وهلې یا موږ په خپل افسیه ته براو او تو کور به پاتو وو به طلب یا په 15000 لزره 15000 دا به موږ ساتي سیا کم روزانه موږ کول هغه دی ولا لکشنان مو دغه پاتو
متفسه افغانان چې کوم له پاکستان راغلي دي هغه د شکایت لري چې او دا ویره ورسره شته چې خپل کورونو کلیو ته چزو هلته مو خو فرزند دو درې کوټې درلودلې اوسم نفوس زیات شوی دی ځینې کسان بیا بیخي کور نه لري ځینې داسې کسان هم شته چې بیخي هلته په پاکستان کې زیږېدلي دي له افغانستان سره یو مخ ناشنا دي دغه ستونزې به خصوصا د اقتصادي پلونه فرزند یو کلي ته فکر وکړي چې یو کلی دی زر کسان پکې ژوند کوي دې کلي ته زر کسان نور ورځي د اقتصاد به څرنګه شي خصوصا په دې ژمي کې
او په دې شرایطو کې زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره چې کوم دا کډوال دلته راځي یو متاسفانه غری سیټلمنټ کوم پروګرام چې د دې لپاره دی هغه پروګرام نه تر سره کوي عمدتاً معلوماتو ته لاسرسی ډېر محدود دی او په اوسني شرایطو کې چې افغانستان د مشروعیت د یو بحران سره مخ دی دا په اوږد مهاله کې ډېرې زیاتې ستونزې را پیدا کوي خو زموږ نه ستونزې بیا د پاکستان ډېرې زیاتې دي د نفوس په اساس باندې که بحث وشي او یا د منابعو په اساس باندې که بحث وشي په افغانستان کې کچېره تاسو ووینئ دغه سیمې چې هلته د کلونو نه جګړې په شل کال کې هم موږ هغه داخلي بزای شوې ډېر درلود چې دا هغه اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر اچول او زموږ زراعت چې عمدتاً زموږ خلک په زراعتي سکتور کې ډېر زیات مصروف او دی هم یو منفي تاثیر دا او چې زموږ دغه صادراتي اقلام چې دی هغه په کمه کچه باندې خو که تاسو په دې روسي دوه کلونو کې وګورئ اکثره هغه داخلي بيزه شوي چې دی هغه بیرته ستانه شوي چون هغه شرایط دی ستنیدو چې کوم التدی دوی لپاره د دې چې هغه کولای شي هغه کوم زراعتي برخه کې چې یا مثلا کوم باغداري او فارمداري او دغه برخه کې چې مشغوله دوی الته پرځای شي بل مهمه مسله دا ده چې دی یو منظم ریسټلمنت یا دی زه پر زه کې دوه یو برنامه نشتون په اساس مانی دا په لند محل وګد محل کې ستونزې راولاړول شي یو په لغت ستونزې د لیدل کیږي چې دا کم کسان چې راځي د دوی د ائیډنټیفیکیشن پروسس چې د یاد د هویت پیژندنې کوم پروسه چې دا هم تر سوال لاندې ده مثلا په پاکستان کې پلسګونو ترګریز ډلې الته چې په دغه سیمه کې چې فعال وي او ویره دا چې دغه ډلې به په یو نه یو شکل سره افغانستان ته انتقال شي نو مهمه مسله دا ده چې باوجود دي چې افغانستان کې اوس د مشروعیت تشه ده او اوسنی رژیم دا توانمندي او دا ظرفیت نه لري او نه هم دغه معلومات ورکوي چې دغه خلک چې راځي دا په کومو برخو کې ریسټلمنت یا د بیرته د مشتدو پروسه چې د دوی کم ډولي نو د دې اقتصادي او ټولنیز منفي نتایج چې دی هغه په افغانستان باندې بدون شکی مګر مهمه مسله دا ده چې کچېره افغان کډوال وستل کېدل لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوله کم چې ارقام وس چې هغه غیر رسمي ارقام دي په حدود د 3 میلیارډ ډالر پر سرمایه چې ده هلته د افغانانو قید ده همدغه شان په لزګونو صنعتي فابریکې یا کمپنیانې چې دي هغه هلته چې ده خپل وسایل نشي را انتقالولی او د لپاره برنامه نشته ده که تاسو وګورئ د پاکستان په تیر څو ورځو کې د فورین انډیکس کم هغه پوینټس چې هغه 45000 ته په په دی اواخر کې ورسېدل او د کرنسی یا د اثارو ترتیب چې وګورئ په پاکستان کې ډېر زیات منظمه دی. دا د دې تاثیر دی چې هلته چې کومو کډوالو هلته سرمایه درلودلې هغه سرمایه چې کومې ډالر مانی وو یا مثلا کومه سرمایه چې هلته هغوی په مختلفو برخو کې وه هغه چې دی
مدفی صاحب په همدې برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړه په ورته وخت کې د راپورونو له مخې د پاکستان اثاري زیرمې تر 4 میلیارده ډالرو کمې دي فعلا او په روان کال کې 2.4 میلیارده ډالره پور باید ورکړي. یعنې د پاکستان دغه وړې پیسې د داسې یو هیواد لپاره چې شاوخوا 250 میلیونه نفوس لري فکر نه کوي چې ډېره معقتي وړه ګټه ده؟
نه بالکل نه بالکل نه، ځکه چې د دې لپاره ګوري کله چې موږ د اقتصاد بحث کوو په دغه کې شرایط چې ته تاسې زمینی شرایط ګورئ، مثلا په پاکستان کې چې کوم روان اقتصادي بحران دی د دې بحران د مخنیوي لپاره دوی عملا د افغانستان سره کوم هغه تجارتي تړون چې دغه په اساس باندې هغه کوم صادراتي اقلام چې په هغه باندې بندیز ولګو مګر په منرالونو ونه لګو بندیز، او همدغه شان هغه کډوالو چې هلته تیرو څلوېښتو کلونو کې فوق العاده ښه سرمایه ګذاري شوی ده. تاسې دا کډوال په درې کټګوري باندې تقسیم کوي، یو هغه کټګوري خلک دي چې هغوی ډېر ابتدایي ژوند لري، یو هغه متوسطه کټګوري ده، او یو هغه بزنس کټګوري ده چې هغه تاسې له درې واړو سره نشي یو ځای کولی. نو بدون له شکه چې په پاکستان کې کومه سرمایه چې د افغانانو قید ده دا اقتصاد باندې د دوی مثبت اثر اچولی شي. نو اقتصاد خداسې ده چې تاسې د مختلفو برخو نه تشکیلوئ، تاسې به انډستري لرئ، تاسې به ماینینګ لرئ یا معدنیات به لرئ، تاسې به صادرات او واردات لرئ، تاسې به چې د خارجي سرمایه ګذاري لرئ، نو دغه ټولو نه یو تشکیل بیا اقتصاد جوړیږي. نو زه فکر کوم کوم حالات چې د پاکستان اوس دی او کوم اقتصادي وضعیت چې دی او دی ایم ایف سره چې کوم د دوی د مقروضیتونو مسله روانه ده، دا د دې جوتۍ چې دوی غواړي چې خپل اقتصاد چې دی هغه پر خپو ودري. او افغانستان ورته ځکه ډیر مهم دی، تاسو ته معلومه ده چې په تیرو 20 کلونو کې د دوی به ویل چې په افغانستان کې چې کوم حکومت دی دا حکومت چې دی مشروعیت نه لري او باید د طالبانو حکومت راشي، او کله چې طالبان حکومت ته راغلل دوی مذهبي ګوندونو وویل چې دا د فتح مکې سره مقایسه کړل چې دا یو فتح مکه ده او دا د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره یو ډېر ښه خبر دی، او حتی دوی خواږه وویشل، حتی هغه پارلمان کې یا مثلا په نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو چې کوم هغوی خوشحالیانې هلته کول چې په افغانستان کې د دوی د خوښې حکومت راغی. مګر تاسې وګورئ چې اوس دوی بیا وایي چې په افغانستان کې مشروعیت نشته، دا حکومت مشروعیت نه لري. نو دې نه دا معلومیږي چې افغانستان چې کوم انډستري چې دی، افغانستان چې کوم اقتصاد دی، دا د پاکستان لپاره اوس مبدل شوی په یو ضرورت معنی. کله چې په افغانستان کې انډستري جوړ شي، اقتصاد جوړ شي، افغانستان خپل منابعونه منظمه ګټه واخلي، نو دغه کومه ګټه چې اوس مهال پاکستان ته زیاده بلدینه چې نه محروم شي. تاسو ته معلومه ده چې په دې سقوط په وخت کې 80% پورې کم خارجي مرسته کوونکي ادارات او سفارتونه چې هغه ټول مشنونه اسلام آباد ته منتقل کړل. نو تاسو فکر کوئ چې 80% د یو مملکت په سطح باندې چې کم نړیوال اړیکی او یا کوم مشن یا څومره سرمایه به یا څومره راکړه ورکړه به یا څومره اقتصاد به چې
نه نه مشکل شه
مداخله تاثیرات چې هغه محسوسي
د پاکستان په برخه کې. البته د پاکستان سرپرست صدر اعظم تازه هم دا خبره کړې ده د چهارشنبه پورې وویل چې په افغانستان کې تر څو پورې یو مشروع حکومت نه وستون چې نشي ورسره هوارې دی د سیاسي اړخ ته راشه. البته اقتصاد برخه کې یو بل سوال هم شته، هغه دا خبره ده چې محمد صاحب په پاکستان کې ډیر سیاسيون حتی یو وخت سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره کوله چې د پاکستان د اقتصاد د غوړېدو لپاره همدا لاره ده چې له منځنۍ اسیا سره پاکستان تجارت ولري. خو کله چې دوی کډوال په زور راشړي دا فکر وکړي چې دا 3 میلیونه راوشړل او لکه څنګه چې مدفی صاحب وویل او په دې کې ځینې ګټې هم وکړي، لیکن بل لور ته چې هغه 2 میلیونه افغانان چې په پاکستان کې اوسېدل او له پاکستان سره همدرد وو، یو ډول د پاکستان احسان پې باندې وو، دا هم له پاکستان نه ناراضه شول. نو دا اړیک خو نور هم خرابی شي له منځنۍ آسیا سره به د دوی دغه هیلې خرابې نه کی؟ خلک څه وایي؟
منګه د خانجان الکوزی سره وختي چې ما یادونه وکړه د غوسره من خبرې شوې دي د افغانستان چې کوم د افغان طالبانو چې کوم سرپرست وزیر دی هغه د اسلام آباد په دوره باندې نو د غوسره چې زمګه خبرې وشولې د خانجان الکوزی سره کوم چې د پاکستان او افغانستان د شریکي کاروباري خونی یو مشر دی نو هغه ویلي چې منګه د غپلاوي چې کوم اسلام آباد ته تللی نو منګه په دې کې پاکستاني چارواکو ته هم دا خبره وکړه چې دا وختي شاوخوا اته سوه عرب صادرات افغانستان پاکستان ته کوي دغسې بیا د پاکستان نه شاوخوا د یو عرب ډالرو د کال په سر باندې افغانستان ته شیان وړل کیږي هغه چې موږ پاکستان ته همدا خبره وکړله که پرس کا ستاسو دغه رویه روانه وه او تاسو دا کنټینر چې دي په کراچۍ بندر باندې کمی ګیرې دي شاوخوا درې زره کنټینر دي که دا نه را خلاصوي او دغسې ستاسو دغه رویه دغه تګلاره روانه وي چې په درستیو کې تاسو څه عمل خپل کړی نو دې سره به زموږ دغه کاروبار هم اغېزمن شي او ورسره ورسره کېدای شي چې د کراچۍ بندر په ځای باندې موږ چا بهار ته ایران د لارې دغه هر څه شروع کړو او هغه دا خبره هم وکړله چې د پاکستان کپرس کا دا هر څه کوي نو پاکستان چې دا کومه رویه خپله کړې ده نو د دې سره هغه تړونه هم اغېزمنېدای شي چې کوم دوی د مرکزی آسیا سره کړي دي یا نورو هیوادونو سره کړي دي ځکه چې هغه دا خبره وکړه چې یوازینۍ لار د پاکستان چې کومه ده مرکزی آسیا سره هغه د افغانستان لاره ده نو که پرس کا دغه هر څه کیږي نو د ازبکستان سره د پاکستان اوس دا خبره کوي چې د ازبکستان چارواکو سره افغانستان چارواکو سره د کینیا او دغه سي مرکزی آسیا سره به دوی خپل تجارت شروع کوي نو هغه هم دغه خبره وکړه که یو خاطر تجارت خبره کوي بل خو استاب یې دغه رویه ده نو دې سره زمونږ تیار موجوده تجارت چې کوم دام خرابېږي او موږ به مجبور یو افغانان به مجبور دا دغه ټکی دي چې د کراچۍ پر ځای باندې متبادل لاره خپله کړي
مخکې ته دې چې مفتي صاحب ته ورشم د بشری حقوقو د څار د ډلې د شوسو د برخې د مسولې دربار څرګندونې لرو چې دا لاسدي رډو سره شکې دلې دا وایي چې د پاکستاني پولیسو چلند روابط ډېر خرابولای شي
ما په پاکستان کې څلور کاله ژوند کړی دی زه پوهیږم چې په ځینو برخو کې د افغانانو په وړاندې تبعیض څومره ژوره دی پولیس هلته د یو فرصت په لټه کې دی چې له خلکو پیسې واخلي د پولیسو معاشونه کم دي دوی له دې فرصت استفاده کوي افغانان تل په پاکستان کې زیان ګالي دي ځکه چې داسې لارې چارې نشته چې د پاکستان تابعیت ترلاسه کړي او هلته دایمي ځای په ځای شي کله چې فرمان نه غي چې د خلک دی وویستل شي د دوی د ځپل کېدو زمینه نوره پسې لا برابره شوه
بیرته د دې دوو هیوادونو هیوادونه چې کله په خپلو منځونو کې سره روابط لري دا سیاسي برخې ته کې راشم دا روابط د حکومتونو په سطحه نه وي یعنی نن په پاکستان کې د انوارالحق کاکړ حکومت په څو وخت وروسته نه وي او که چېرته د ده په ځای نواز شریف راغی بیا به څو وخت وروسته د هغه حکومت نه وي روابط ملتونه جوړوي د دواړو خواوو ترمنځ په افغانستان کې هم د طالبان حکومت هر وخت نه وي بل حکومت به راځي لیکن دا کوم چلند چې روان دی دا چلند د دې باعث کې شنه سي هغه پروژې لکه د کاسازر پروژه لکه د ټاپي پروژه لکه د منځنۍ آسیا ته د پاکستان د مالونو تګ لکه له افغانستانه حتی تر هند او تر ګوادره پورې هند په خپله په یو ډېر عظیم اقتصادي قدرت بدل شوی هیواد دی پاکستان ورته مجبوره دی یعنی افغانستان خود څه کوي پاکستان ټوله سیمه ورته مجبوره ده چین ورته مجبوره ده دغه اوس چین د میلیاردونو ډالرو راکړه ورکړه له هند سره لري نو مجبور دي چې دا هیوادونه له هند سره هم تجارت وکړي او لاره ورته ورکړي دا ټوله دغه څه پرېکړې متاثره کوي نه له سیاسي پلوه
ډېر مهمه ده منطقوي هم پالنه کې چې کله موږ بحث کوو د هیوادونو اړیکه چې ده د تجارتي اړیکه یا کلتوري اړیکه چې کومه ده یا کومه سیاسي اړیکه چې ده د دې د سرته رسولو لپاره تعهدات پکار دي او تعهدات بین الحکومتي تعهدات دي فرضاً د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو اګریمنټ چې په 1915 کې او بیا په 2010 کې امضا شوی و په دغه کې د افغانستان صادراتي توکو ته باید اجازه ورکړل شي چې نور نور سیمو ته یا نور عبادتونو ته چې دا صادر شي. او همدا شان مرکزی اسیا ته چې لکه څنګه چې یادونه شوله افغانستان دغه فسیلیټیشن برابرۍ پاکستان ته چې دوی ازبکستان سره او نور عبادتونو سره اړیکه وساتي، نو دا چې دی یو متقابل تجارت یا د متقابل سیاست یا د متقابلو ګټو په اساس باندې د منطقوي همپالنه کې چې دغه پروژې چې لکه تاسو یادونه کړې ټاپي کاسازر پروژه، همدغه شان نورې دي چین سره چې د پاکستان کوم پروژه ده، او عملا افغانستان او چین چې د برخه کې چې کوم قراردادونه لري دا تړلی دي له یو بل سره. او که چیرې په منطقوي هم پالنه کې روابط په دا شکل چې هغه کوم تعهدات چې کوم په بین الحکومتي قراردادونو کې حکومتونه له یو بل سره ورکوي چې په هغې کې کلتوري اړیکې هم شامل دي، په هغې کې چې دی ٹریڈ ٹرانزیٹ او ویزو او دغه پروسی هم شامل دي، دا فوق العاده متضرر کیږي په هغه وخت کې چې کله تعهدات په صحیح توګه معنی عملی نشي. نو زه فکر کوم په دغه شرایطو کې چې اوس مهال موږ واقع یو، افغانستان او پاکستان چې کوم رسمي ارقام دي تجارت دي دا په کال کې تر $2 میلیارډ پورې هم رسیږي راکړه ورکړه چې کومه، نو متبادل لارې د افغانستان لپاره شته دي. افغانستان مرکزی آسیا ته ډیر نږدې لارې لري، چابهار چې کوم یو الټرنیټیو یا متبادل روټ په حیث معنی چې په فکر او غور شوی دی، هلته هغې کې کار شوی دی، زرنج پورې هلته چې دی هغه بنیادي کوم ضرورتونه چې دي هغه پوره شوي دي.
او په وروستیو کې ایران بیا هم تیاری شودل د سه چابهار باندې افغانستان په واکه ورکړي.
بالکل، نو اصلا مسله دا ده مثلا د تجارت په برخه کې چې کله هم دغه شرایط په هغه وخت کې په 2014 کې همدغه شان یو ستونزه را پیدا شوه و د پاکستان سره په دې ټریډ اګریمنټ کې، په هغه وخت کې هم ازبکستان، ترکمنستان، حتی تاجکستان او ایران غوښتل چې د پاکستان ځای ونیسي او افغانستان سره اړیکې جوړې کړي ترڅو دغه تجارت چې د مخه دی خواته راوګرځي. خو دې تجارت کې یو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د کرښې په امتداد کې چې کوم قانونونه نشتی د دوی اړیکې ډیرې زیاتې ژورې دي، او دا ډیورنت په کرخه په امتداد باندې چې کوم تجارت پروت دی په تاریخي لحاظ باندې افغانستان د تجارت ته رشد ورکړی دی، او دې خاطر رشد ورکړی دی چې دا نظریه موجوده ده چې د کرخه دواړو خواو ته چې کوم قانون دي دا چې د تجارت نه باید ګټه ترلاسه کړي او د دوی اقتصاد چې متضرر نه شي.
موچی صاحب ډیره مننه. محمد صاحب تاسو هم مننه کوم، اوریدونکو هم منندویم چې دا بحث تر دې شېبې راسره ولید. خدای مو مننه.
سلام بیننده گرامی، به برنامه ای هفته روز هفتم خوش آمدین. میپردازیم به بررسی رویدادهای مهم هفت روز گذشته. بحرانی که در نتیجه تصمیم پاکستان در مورد اخراج پناهجویان بدون اسناد اقامت ایجاد شد و صدها هزار پناهجو در هر دو طرف خط در وضع بسیار ناگوار قرار داده شد، ای هفته هم ادامه داشت و گذشته روزها از اهمیت و از اضطراری بودنش کم نساخت. پس برنامه را با تماس به انکشافات تازه در همین موضوع که در جریان هفته رخ داده آغاز میکنیم. جلسه استماعی در مجلس نمایندگان امریکا در مورد چگونگی خروج عساکر امریکا از افغانستان از مطالب دیگه است که در این برنامه به او تماس گرفته خواهد شد. از افغانستان به خبرهای دیگه هفته هم اشاره خواهد داشتیم و مرور مختصر به بعض رویدادها در صحنه جهانی هم شامل این برنامه است. در هفته که سپری شد نه تنها در موقف حکومت موقت پاکستان در رابطه با اخراج پناهگزینان نرمش رخ نداد، بلکه گفته های مقامات پاکستانی تندتر و قاطعتر شد و در عمل هم عملی داخل شدن شبانه به خانه های پناهجویان و دستگیریشان با شدت بیشتر ادامه داشت. تصویرهایی که میبینین در شهر کراچی گرفته شده، پلیس پاکستان دروازه ها را ناگهانی میکوبه و با استفاده از زور داخل میشه. برای بسیاری شامل پیر و جوان توقیف و دستگیری از همه لحظات شروع میشه. حرفایی که نماینده خاص پاکستان در امور افغانستان آصف علی درانی این هفته گفت موضوع اخراج پناهجویان با مناسبات بین طالبان و تحریک طالبان پاکستانی بیشتر گره می‌زند. درانی در یک مصاحبه با یک تلویزیون پاکستانی گفت طالبان باید در بین حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان TTP یکی را انتخاب کنند، نمیتونند هر دو را همزمان داشته باشند. نماینده خاص پاکستان در امور افغانستان ادعا کرد که رهبران TTP در افغانستان هستند، گشت و گذار میکنند و این کار به گفته درانی ناتوانی طالبان در کنترل TTP نشان میده. البته سخنان آصف علی درانی بعداً در یک برنامه دیگه تلویزیونی در پاکستان موقف بسیار نرمتر در برابر طالبان و موارد حتی طرفداری از اونا را تبارز می داد. به هر حال در مورد ادامه عملیات اخراج پناهنده ها وزیر حکومت ایالتی بلوچستان گفت که در مرحله بعدی نوبت او پناهجویان افغان می رسد که استاد اقامت داشته باشند. اگرچه در بین پناهندگان اخراج شده هم تعداد ادعا دارند که تمام اسناد مورد ضرورت اقامت داشتند، ولی با وجود او هم از پاکستان اخراج شدند. حکومت موقت پاکستان به مهاجرین دارنده اسناد اقامت برای خارج شدن از پاکستان تا آخر سال جاری مهلت داده. خب آخر سال در لحظه اول شاید کمی دور معلوم شود، ولی اگر در نظر گرفته شود که به آخر سال از سال میلادی در حدود 40 روز باقی مانده، در صورت بیشتر متوجه میشیم که پناهنده های با اسناد هم که بسیارشان سالهای طولانی در پاکستان بودند و اساسات یک زندگی ابتدایی را برای خود فراهم ساختند و در موارد سرمایه گذاری های کوچکی هم کردن، برای اونا 40 روز یک مدت کم و ناکافی است که خود برای برگشت به کشور و او هم با یک آینده مبهم و نامعلوم آماده بسازند. در این میان در جریان هفته مؤسسات و مراجع مختلف بین المللی در مورد اخراج اجباری مهاجرین و شیوه اخراجشان نگرانی خود ابراز داشتند، یا درستر بگویم به ابراز نگرانی ادامه دادند. والکر ترک رئیس دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه که روز چهارشنبه نشر کرد و بازداشت های خودسرانه و ایران کردن جایدادهای مهاجران و گرفتن پول و دارایی ها از اونا اشاره کرد. در بیانیه گفته شده دفتر حقوق بشر شکایت هایی را دریافت کرده که به اساس او کسانی که کارت داشتند، کارتی که به حمایت کمیشنری عالی سازمان ملل متحد امور پناهندگان UNHCR از طرف حکومت پاکستان به اونا داده شده، اونا هم در بعضی موارد خلاف دستوری که حکومت پاکستان اعلام کرده اخراج شدند. از طرف دیگر دانیل اندرسون رئیس اداره هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا گفته که اخراج ناگهانی و وسیع فشار به افغانستان بیشتر می سازه. او چهار روز چهارشنبه پیام دانیل اندرسون در شبکه ایکس تویتر سابق پخش کرده که در او گفته شده که افغانستان قبلا هم با کمبود امکانات و منابع و از جمله نبود سرپناه و خدمات مواجه بود و اخراج دستجمعی پناهندگان افغان از پاکستان مشکلات به افغانستان بیشتر ساخته. اندرسون گفته که در زلزله های اخیر در هرات ما همه خیمه ها و کمپل های دست داشته را توزیع کردیم و حال در تهیه و رساندن کمک به پناهگزینان اخراج شده با مشکلات زیادی روبرو هستیم، به خصوص که با سرد شدن هوا و نزدیک شدن فصل زمستان نیاز به کمک ها زیادتر و جدیتر شده. به همین ترتیب گروه بین المللی بحران روز پنجشنبه گفت که اخراج مهاجران افغان ثبات منطقه را با خطر روبرو می سازد. در حالی که بحران با وجود آمده از اخراج دستجمعی مهاجران بدون اسناد اقامت از پاکستان ادامه داشت و طالبان و حکومت پاکستان یک دیگر در ارتباط متهم می ساختن، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان نورالدین عزیزی این هفته سفری به پاکستان داشت. البته مقصد از این سفر اشتراک در نشست سه جانبه بین حکومت های طالبان، پاکستان و ازبکستان در مورد تجارت عنوان شده بود و سند هم از طرف سه جانب در مورد همکاری های تجارتی و بهتر شدن روابط تجارتی و ترانزیت بین سه کشور روز چهارشنبه امضا شد. اما چون سفر وزیر صنعت و تجارت طالبان به پاکستان هرچند در مورد تجارتی در وقت رخ داد که در ظاهر مناسبات بین پاکستان و طالبان بسیار سرد است و روزانه پناهجویان افغان به اساس گزارش ها بی‌رحمانه و با قاطعیت اخراج بشن، طبیعی است که بازدید یک عضو کابینه طالبان از پاکستان در اینطور حالت جلب توجه میکنم. این سفر شاید از دید بعضی ها ای برداشته بده که مسئله اخراج صدها هزار مهاجر افغانستان از پاکستان احتمالاً طالبان در عمل زیاد خشمگین نساخته. یک تعداد به این نظر هستند که با وجود انتقادهای لفظی طالبان از حکومت پاکستان در عمل مخالفت محسوس در قسمت نشان داده نشده و مثلا سفیر پاکستان در کابل برای دادن توضیحات یا شنیدن اعتراض رسمی حکومت احضار نشده. اما از طرف دیگر شاید اصلا یک بخش سفر وزیر صنعت و تجارت طالبان یا بخش عمدترش و موضوع مهاجرین افغان هم ارتباط داشته. وزیر طالبان به اساس گزارش ها پیش از ملاقات با گوهر اعجاز وزیر تجارت پاکستان ملاقات با وزیر خارجه حکومت موقت پاکستان جلیل عباس جیلانی داشت که این خودش نشان می‌ده سفر تنها به مسائل تجارتی محدود نبوده. اما در بین افغانستان و پاکستان در بخش تجارت هم در طول سالها مشکلاتی وجود داشته. تاجران افغانستان ادعا میکنند که در 3 ماه گذشته در حدود 3000 کانتینرشان در شهر کراچی قید است. به این دلیل امور تجارتیشان شدیداً مختل شده و زیانهای زیادی از این رهگذر به اونا وارد شده. یک قسمت از مذاکرات هیئت طالبان با وزارت تجارت پاکستان شاید در همین ارتباط بوده باشه. پاکستان ادعا دارد که چون محصول گمرکی به اموالی که به شکل ترانزیت و به خاطر صادر شدن به یک کشور دیگر وارد پاکستان میشه کم است محصول گمرکیش یا وجود نداره، اموال به عنوان اشیای صادراتی به افغانستان معرفی میکنن تجار افغان، ادعای پاکستان است و بعد از وارد شدن به افغانستان دوباره این اموال از راه های غیر قانونی وارد پاکستان میسازن. ادعای پاکستانی است که به این ترتیب عواید گمرکی پاکستان کاهش می‌یابد. اما تاجران افغان این ادعا را رد می‌کنند و میگن که مشکل تراشی پاکستان تنها در این مورد خلاصه نمی‌شود و مثلا از متوقف ساختن موتورهای حامل میوه و سبزیجات یاد می‌کنند که به گفته اونا بارها واقع شده که این موتورها از افغانستان راهی پاکستان بودند و حکومت پاکستان با عنوان‌های مختلف این موتورها را در بندر متوقف ساخته و بعد از چند روز که میوه ها و سبزیجات به خاطر بودن در هوای گرم دیگه قابل استفاده نبوده موتورها را دوباره اجازه حرکت دادن. در حالی که مبادله اتهام ها در این قسمت بین دو کشور در سطوح مختلف ادامه داره، توافق حکومت های طالبان، پاکستان و ازبکستان در مورد تقویه روابط تجارتی و ترانزیتی بین سه کشور شاید تطبیقش در عمل مشکل باشه. این هفته جلسه استماعی شنیدن توضیحات در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بخصوص برای کسانی که اوضاع را در افغانستان دنبال میکنند جلب توجه میکرد. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از ماها تلاش داشته که معلومات هرچی بیشتر در مورد جزئیات خروج عساکر آمریکایی از افغانستان و چگونگی خروجشان به دست بیاره. در مجلس نمایندگان آمریکا اعضای حزب مخالف حکومت فعلی آمریکا یعنی حزب جمهوری خواه اکثریت دارند و رئیس کمیته هم مایکل مکال از حزب جمهوری خواه است. حزب جمهوری خواه آمریکا در مورد خروج عساکر آمریکایی از افغانستان مخالفت ندارد و اصلا تصمیم خارج ساختن سربازان آمریکایی از افغانستان در زمان دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا گرفته شد که از حزب جمهوری خواه بود و امضای توافقنامه دوحه با طالبان که راه را برای خروج عساکر فراهم ساخت هم در مو وقت صورت گرفت. اما انتقاد جمهوری خواهان در مورد نحوه و چگونگی خروج عساکر است، بخصوص در روزهای آخر خروج. اونا ادعا دارن که عواقب ای خروج شتاب زده از جمله تشکیل حکومت طالبان در افغانستان زمینه و احتمال رشد تروریسم در منطقه بیشتر ساخته. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان مایکل مکال هم از جمله کسانی است که به عملکرد حکومت آمریکا در روزهای آخر خروج سربازان آمریکا از افغانستان انتقاد شدید دارد و از قبل گفته بود که موضوع را در مجلس نمایندگان دنبال خواهد کرد. اما موضوعاتی که در جلسه استماعی این هفته در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا مطرح شد، مسائل دیگه غیر از چگونگی خروج عساکر آمریکا هم در بر داشت. جان سوبکو سرمفتش خاص حکومت آمریکا در امور بازسازی افغانستان در این جلسه حضور داشت و گفت که یک بخش قابل توجه کمک‌های آمریکا به مردم افغانستان از راه‌های مختلف مورد بهره برداری طالبان قرار می‌گیرد. جان سوبکو توضیح داد که طالبان برای اجازه دادن به تطبیق پروژه‌های کمکی پول تقاضا می‌کنند. طالبان دکته می‌کنند که کی کمک دریافت کنه. طالبان به سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های غیر دولتی فشار می‌آورند که خویشاوندان و متحدانشان استخدام کنند تا در توزیع کمک‌ها نقش داشته باشند. و همچنین سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان گفت که طالبان به سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های غیر دولتی فشار می‌آورند تا با شرکت‌های غیر دولتی که مرتبط با طالبان است قرارداد کنند. در جلسه استماعی کمیته روابط خارجی همچنان خانمی هم اشتراک کرد که شوهرش راین کوربت از ماهاست که نزد طالبان زندانی است و به تعبیر گروگان گرفته شده. راین کوربت در سال 2022 با یک همکارش در شهر شبرغان توسط طالبان دستگیر شد و طالبان ادعا کردند که این شخص و تبلیغ مسیحیت می پرداختم. اما آنچه توجه عده از ناظران از زیادتر جلب کرد، دعوت کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان از جنرال سمیع سادات بود که در مورد روزهای آخر پیش از سقوط جمهوریت شهادت می داد. سمیع سادات در او وقت از افسران بلندپایه اردوی ملی بود. سادات اخیراً در امریکا به میان آمدن تشکیلی را به نام جبهه متحد افغانستان اعلام کرد که تحت ریاست خودش به فعالیت آغاز کرده. این هفته وزارت زراعت حکومت طالبان ضمن یک اطلاعیه شایعات در مورد توزیع زمین در اطراف کانال قشتیپه را رد کرد. در اطلاعیه گفته شده که تصمیم در مورد توزیع زمین ای که چه وقت و به چه کسانی توزیع شود کاملا مربوط به رهبر طالبان مولوی هبت الله است. خب این اطلاعیه آوازه ها در مورد توزیع زمین در اطراف قشتیپه را شاید برای مدت خاموش بتونه بسازه، اما در این حال این نکته را بیاد میاره که چه مواردی است که حتی بدون موجودیت یک قانون اساسی در انحصار شخصی است که تمایلی برای دیدن و دیده شدن هم نشان نمیده. طور مثال مسئولین طالبان بارها گفتند که پرداخت معاش متقاعدین مشکلی نداره، صرف منتظر امر رهبر طالبان است. سخنگوی وزارت معارف طالبان هم بارها گفته که در مورد باز کردن مکتب‌های دختران هم منتظر هستند که چه وقت از رهبری طالبان برشان در این قسمت هدایت میرسه. اگرچه بعضا مساعد نبودن شرایط به عنوان دلیلی برای بستن مکاتب عنوان میکنن. این هفته به اساس گزارشات تعداد دیگه از مراکز آموزشی در هرات باز هم تا امر ثانی مسدود شد. مسدود شدن و دلیل مسدود شدن رسما از طرف طالبان اعلام نشده و در اطلاعیه که در مدخل آموزشگاه ها نصب شده صرف از مسدود شدن این مراکز خبر داده شده. مسئول یکی از این مراکز آموزشی و همچنان تعدادی از دخترانی که در آموزشگاه ها درس می خواندن بسته شدن آموزشگاه ها را به رادیو آزادی تایید کردن. مسئول مرکز آموزشی در پیام کتبی به رادیو آزادی گفت که مقام‌های محلی طالبان گفتند که زنان تنها در صنفهای آموزش علوم دینی و عقیدتی اشتراک کنند. در مراکز آموزشی زبان انگلیسی و کامپیوتر تدریس می شد. اما به صورت عموم در مراکز آموزشی هرات از گذشته زبینه فراگیری رشته های مختلف میسر بودم. ای اکس از آرشیف دختران در یکی از آموزشگاه ها در حال فراگیری نقاشی نشان میدن. تا جایی که به حقوق زن در افغانستان یا دقیق تر گفته شده با تخطی حقوق زن در افغانستان ارتباط میگیره، این هفته پریسا آزاده یکی از فعالین زن در شهر کابل دستگیر شد و ساعت بعد طالبان دستگیری پریسا را به خانوادهش اطلاع دادن. اما در مورد موقعیتش که در کجا هست و دلیل دستگیریش چیزی نگفتن. در دو ماه گذشته سه تن دیگه هم از زنانی که در کابل برای تامین حقوق زنان مبارزه میکردن، منیژه صدیقی، جولیا پارسی و ندا پروانی، هم دستگیر شدن و درباره سرنوشتشان اطلاعی در دست نیست. پس از مرور رویدادهایی که از اخراج اجباری، زندانی شدن و مسدود شدن مراکز تعلیمی حکایت میکنم، برای یک تغییر لحظات زیبا هم داشته باشیم. هنرمند افغان آمریکایی عمر اکرم به خاطر ساختن آلبوم به نام لحظات زیبایی کاندید جایزه گرمی آوارد شد. در بخش موسیقی در آمریکا، کانادا و بسیاری از کشورها بعد از آوردن جایزه گرامی ترین و مهمترین دستاورد در موسیقی شمرده میشه. عمر اکرم یک بار جایزه مهم قبلا هم به دست آورده و امسال بار دیگه کاندید جایزه شناخته شده. یعنی از جمله چهار هنرمندی است که در رشته مورد نظر در موسیقی در مراسم باشکوه گرامی آورد که در ماه فوریه برگزار خواهد شد اشتراک میکنن و یکی از این چهار تن در جریان عمو مراسم به حیث برنده جایزه اعلام خواهد شد. البته رسیدن به مرحله کاندید شدن هم کار آسانی نیست. این هنرمند در ساختن و نواختن نغمه ها و موسیقی آرام بدون صدای خواننده شهرت بیشتر دارد. و باز هم هموطن دیگه و افتخار دیگه، هموطنان دیگه و افتخارات دیگه. علیرضا آساهی در 14 دوره رقابت های قهرمانی پرورش اندام و فیتنس که در کره جنوبی برگزار شده در کاتگوری سن بالاتر از 50 و وزن زیادتر از 80 کیلو مدال طلا به دست آورد و در همین کاتگوری لقب قهرمانی جهانی را نصیب شد. در همین رقابت ها دو روز بعدش محمد ایوب اعظمی ورزشکار وزن بیشتر از 100 کیلوگرم مدال نقره را از آن خود ساخت. محمد ایوب اعظمی در هرات در زمانی که زلزله های پای هم رخ میداد شبها را در موتر سحر میکرد و روزها در عمو شرایط دشوار به تمرین میپرداخت. این ورزشکاران قهرمان قسمی که در تصویرهایشان دیده میشه و روزهای پیش از ورزشکاران پر افتخار کرکت گزارش ها و تصویرهای داشتیم، یک چیزی که در بین اینا برازنده و مشترک است ای است که ورزشکاران با شهامت وقتی از افغانستان، از کشور زیر تسلط طالبان هم در مسابقات اشتراک میکنن، بیرقهای سه رنگ ملی را با خود حمل میکنن و بلند میکنن. اینا با این کارشان بیرق سه رنگ در استودیوم ها و از طریق تلویزیون ها و شبکه های اجتماعی در معرض دید میلیون ها تن از جهانیان قرار میتن. اینا به بیرق میبالن و بیرق به اونا. و نظر مختصری هم به وضع رقتبار غزه. در حالی که حملات اسرائیل به نوار غزه دوام داره، شماره تلفات در غزه به اساس گزارش‌ها به 12,000 رسید که گفته شده در جمله کشته شده ها 5,000 کودک هم شامل است. در روزهای آخر داغ‌ترین نقطه در نوار غزه که تمامش البته داغ است، بزرگترین شفاخانه در غزه است که نامش هم با شفا پیوند داره شفاخانه الشفا. اطراف این شفاخانه محل حملات شدید اسرائیل بود و در دو روز گذشته قوای اسرائیلی در داخل امارت شفاخانه با استفاده از قوا هجوم بردن و ادعا دارن که حماس در زیر امارت تونل داره و سلاح و پایگاهشان در اونجا بوده. در قسمت تصاویر و عکسای هم نشان داده شده که اسرائیل ادعا داره مربوط به حماس است و تا حد زیرزمینی شفاخانه را نشان میده، اما حماس این ادعا را دروغ محض و پروپاگاند خوانده. به هر حال آنچه معلوم است وضع دردناک شفاخانه و تلفات بسیار است که در اونجا به علت نبودن تیل، نبودن برق و نبود و تمام شدن تقریبا تمام امکانات طبی رخ داده. بعد از اینکه شفاخانه الشفا کاملا از کار افتید، تعدادی از بیماران و زخمی ها به یک شفاخانه اندونزیایی انتقال یافتند. در جریان هفته یک بار در یک توقف موقتی حملات در یک بخش تعیین شده، در حدود 500 تن از خارجی هایی که در غزه گیر مانده بودند و معبر رفح سرحد غزه و مصر انتقال یافتند. رفح یگانه محل است که فلسطینی ها از دو طریق از راه مصر به بیرون از غزه رفته میتانند، دقیق تر بگویم میتانستند. در غیر از او سواحل نوار مدیترانه و اطراف دیگه غزه حتی پیش از حملات حماس به اسرائیل و به تعقیبش حملات اسرائیل به غزه زیر کنترل اسرائیل بود. باشندگان اصلی غزه فلسطینی ها یا هیچ امکانی برای ترک خانه هایشان، خانه های ویران شده شان ندارن و یا این امکان بسیار محدود و پر از دشواری هاست. روز چهارشنبه شورای امنیت ملل متحد توقف موقتی عاجل و وسیع بشری در حملات خواستار شد. این قطعنامه تقریبا 40 روز بعد از شروع جنگ و بحران صادر شد. علت تأخیر این بود که اعضای شورای امنیت روی متن قطعنامه به توافق نمی رسیدن و به اساس تعامل در ملل متحد رأی منفی و ویتو در شورای امنیت قطعنامه را بی اثر می سازن. 4 بار در شورای امنیت مصوبه های قطعنامه تایید شد ولی یک و یا چند عضو با او مخالفت می کردن. مصوبه امریکا را روسیه و از روسیه را امریکا ویتو میکرد. یکی با کلمه آتش بس مخالفت داشت و دیگری اصرار داشت که از حملات خونین حماس به داخل اسرائیل در قطعنامه یاد نشه. همچنان در قسمت کلمه تقاضا هم اختلاف نظر بود. در انگلیسی کلمه تقاضا دیماند در طور موارد یک خواست جدی و تقریبا هشدار دهنده را تبارز میده، اما لغات دیگه هست که ملایم تر است که در محاوره عامیانه شاید بهتر توضیح شده بتانم. کلمه ملایم تر است تقاضا میتونه مثلا نی باشه که نکنین خوب نیست. بالاخره با توجه به همه اختلافات کشور مالتا یک مسوده را که تا حد امکان با مخالفت کدام عضو روبرو نشد تهیه کرد و طبیعی است که اطور مسوده نمیتونه شدید و قاطعانه باشد. قطعنامه توقف موقتی بشرخواهانه عاجل و دهلی زیره در امتداد غزه خواستار شد. بیننده ها می دانند که اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد که حق ویتو دارند امریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه است و 10 کشور دیگه در شورای امنیت به شکل نوبتی عضویت داشته می باشند که مجموعا 15 عضو می شه. در قطعنامه تصویب شده شورای امنیت ملل متحد امریکا، بریتانیا و روسیه به دلایل مختلفی که پیش هر کدامشان بود از دادن رأی به این قطعنامه خودداری کردند و قطعنامه با 12 رأی موافق و 3 رأی ممتنع تصویب شد. اگر 3 عضو رأی منفی میدادند طبعا باز هم تلاش برای تصویب قطعنامه برای بار پنجم این بار ناکام میشد. صحبت کمی طولانی شد تا توضیح شود که چرا در مسائل بسیار حاد و عاجل شورای امنیت ملل متحد بعضا قادر نمیشه که به صورت عاجل قطعنامه را صادر کنه. رهبران ایالات متحده امریکا و چین، جو بایدن و شی جین پینگ روز چهارشنبه در ایالت کالیفرنیا امریکا با هم ملاقات کردند. این ملاقات 4 ساعت دوام کرد. در کالیفرنیا نشست سران عضو سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه برگزار شده و ملاقات در حاشیه همین نشست صورت گرفت. روابط چین و امریکا هیچ وقت بسیار دوستانه نبوده و در این اواخر مناسبات دو کشور نظر به گذشته هم سردتر بوده. در این ملاقات پیشرفت عمده در روابط آمریکا و چین از قبل هم توقع نمی رفت، اما هر دو کشور هم در سایه اقتصادی و نظامی و همچنان در سایه تکنولوژی از قدرت‌های بزرگ در جهان شمرده میشن. کوچکترین سوء تفاهم خصوصا بین قوای نظامی دو کشور میتونه عواقب بسیار خطرناک داشته باشه، به خصوص که جزیره تایوان در نزدیک چین که چین او را جز خاک خود میدانه و آمریکا با هر نوع تلاش چین برای دوباره به دست آوردنش مخالفت میکنه، قوای هر دو طرف در نزدیکی‌های تایوان میباشن و در حالت که البته حالت بسیار حساس میباشه، حتی در صورت سردی روابط هم باید چینل های ارتباط و مفاهمه باز باشه. آمریکا و روسیه هم که حال روابطشان بسیار سرد است، راه ارتباط نظامی را در مواقع حساس بند نکردند. در ملاقات این هفته رهبران آمریکا و چین و اساس گزارش ها در مورد احیای امطور دریچه تفاهم بین قوای نظامی دو کشور توافق شده و بسیاری امی توافق با عنوان دستاورد حداقل ولی مهم و ضروری پنداشتند. برنامه روز هفتم به پایان خود نزدیک است. امید است که هفته آینده هم با روز هفتم و با بررسی رویدادهای هفته در خدمت باشیم. خداوند بزرگ نگهدارتان.
بعد از این ترک همه از خود رو بیگانه کنم.